دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم. د قطر په پلازمینه دوحې کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پرون شپږمه ورځ د شپې 3 بجې دمه دروده او د توافقنامې پای ته آخري جزئیاتو باندې کار وسو. په دوحې کې د امریکا ژغ خبریال ایوب خاورین ویلي چې د خبرې به نن سهار په 1 بجې بیا پیل سي. د امریکا د بارانو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره خاص استاد زلمی خلیلزاد نن کابل ته ځي. ایوب خاورین په خپل راپور کې وایي چې د موافقې د لاسلیک کولو ورځ به ژر اعلان سي او امکان ده چې په 2 ورځو کې دا کار وسي. ایوب خاورین دا هم ویل چې توقع ده چې د لاسلیک کولو په دغه پروګرام کې به د قطر امیر او د ګاونډي هیوادونو د بارانو چارو وزیران هم ګډون وکړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي د امریکا سره تر هغه مذاکرات نه کوو تر څو چې پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې کړل سوي نه وي. رویټرز خبري اژانس راپور وایي چې د ایران جمهور رئیس د سه شنبه په ورځ په خپلې وینا کې ویل چې ایران مذاکراتو ته تیار دی، خو له دې مخکې امریکا به پر ایران لګیدلي غیر قانوني او غیر عادلانه بندیزونه لرې کوي. د ایران جمهور رئیس دغه بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جی 7 یا وه هیوادونو د غونډې په پای کې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مخوان سره د یو ګډ خبری کانفرنس پر مهال ویلی وو چې د ایران د جمهور رئیس سره ملاقات ډیر ژر کېدای شي. ډونالډ ټرمپ دا هم ویلی وو چې هغه د حسن روحانی سره د اټومي وسلو په باب د یوې نوې موافقې د مذاکراتو هڅه به هم وکړي چې د 2015 کال موافقې ځای ونیسي. امریکا تیر کال د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د موافقې څخه وتلی وه، خو د ایران جمهور رئیس ویلي دي تر څو د ایران ګټو د خوندیتوب ډاډ نه وي ورکړل سوی نو ایران به د 2015 کال د اټومي موافقې په سرغړونه باندې مجبوره وي. د یادونې وړ ده چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او حسن روحانی راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو په عامې غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان حکومت د ساینس او ټکنالوژۍ وزیر وایي چې د پاکستان صدر اعظم هند لپاره خپل فضايي حریم یوربیا په ځنډولو غور کوي او دغه راز د هند لخوا افغانستان ته د تجارت لپاره د پاکستان د ځمکنۍ لارې بندول هم تر غور لاندې دي. د پاکستان د ټکنالوژۍ وزیر فواد چودري په خپل ټویټر کې لیکل دي چې د کابینې په غونډه کې د دغو پریکړو قانوني مرحل تر ارزونې لاندې دي او مودي پیل کړی دي، موږ به ختمو. ښاغلی چودري د دغو پریکړو د لیدونو لپاره نور جزئیات ورنکړل. د برازیل حکومت په امازون ځنګلونو کې د اور د کابو کولو لپاره عسکر لیږلي دي. د برازیل حکومت ورسته لاغه دا پریکړه وکړه چې د اروپایي ټولنې مشرانو خبرداری ورکړ که برازیل د امازون اور کنټرول نه کړي نو دوی به ورسره لویه سوداګریزه موافقه لغوه کړي. خبر تفصیل په دې رپورټ کې.
په دې انزور کې چې له ناسا څخه اخیستل شوی ښکاروي چې د اور له امله ډیر ژوي او ونې له منځه تللي او په بې ساري سرعت ځنګلونه سوځېدلي.
دا ډول پیښې دلته هر کال کېږي، خو موږ نشو ویلی چې څوک یې مسؤلیت لري. دا هر کال تکرارېږي او هیڅ چا ته سزا نه ورکول کېږي.
د چاپیریال ساتنې ډلې او څېړونکي وایي د لرګیو سوداګر او کروندګر ښایي د باراني ځنګلونو ته اور اچولی وي چې ځمکه د کاروبار د پیلولو لپاره وکاروي، خو د برازیل ولسمشر بل ډول نظر لري.
زما په نظر ډیر قوي شک موجود دی چې دا به د هغو انجیوګانو کار وي چې فدرالي حکومت پرې مرستې بندې کړي دي.
د سوریه په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په جګړه کې د 50 څخه زیات کسان وژل سوي دي. اژانس فرانس پرس راپور وایي چې دا خبره د سوریه د جنگ د څار یوې ډلې کړې ده. په مسکو کې د ترکیې او روسیې جمهوریتانو د ادلب په ولایت کې د تشدد په پیښو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. یو کښتۍ چې ماجرینې اروپا ته رسول د لیبیا په ساحل کې ډوبه سوي د چې په نتیجه کې 40 تنه وژل سوي او یا له درکه سوي دي. د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې UNHCR د سه شنبه پر ورځ ویل چې 60 تنه ژغورل سوي دي. د دغې ادارې ویان چارلی یکسلی په یو ټویټ کې ویلي دي چې یو بد خبر راغلی دی چې د لیبیا ساحل ته نږدې یو کښتۍ ډوبه سوي ده چې ممکن ډیر زیات بشري تاوان رسېدلی وي. هغه زیاته کړه تر اوسه لا تفصیلات نه دي څرګند. د لیبیا ساحل ساتونکو ترجمان ایوب قاسمي ویل دي چې خمس ښار سره تقریبا 9 میله لرې واقع په ساحل کې د ماجرینو مړې موندل سوي دي او 15 نور ژغورل سوي دي. قاسم ویل چې د مړې سو خلکو تعلق د مراکش او د یو تن د سورن او بل د سومالیا سره دی. د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې زیاتره ژغورل سوي ماجر د سودان دي او نور د مصر، مراکش او تونیزیا اوسېدونکي دي. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه. که څه هم د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د نهم پړاو مذاکرات د شپږمې ورځې لپاره هم روانو، خو بل لور ته افغان حکومت وایي چې تر اوسه د دې پړاو د خبرو جزئیات دوی سره نه دي شریک شوي. بل لور ته یو شمیر پخواني طالب چارواکي وایي چې په دا ځل خبرو کې داسې موضوعات هم مطرح شوي چې د افغان حکومت پورې تړلي دي. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورټ لري.
له تیرې پنجشنبې ماښامه په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او لا هم نه ده معلومه چې د دې خبرو پایلې به کله اعلانېږي. افغان حکومت وایي د دې خبرو نه لا هم خبر نه دي او کله چې دا خبرې پایلې ته ورسیږي نو په رسمي ډول به خبر ورکړل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دوحې روانې خبرې دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي.
مردم افغانستان توقع دارد تا
کومې خبرې چې دم ګړې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ روانې دي، خلک ترې تمه لري چې دا خبرې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو لامل شي. د افغانستان دولت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته پوره تیاری لري.
ځینې پخواني طالب چارواکي وایي چې دا ځل مذاکراتو کې دا موضوعات هم مطرح شوي چې د دواړو لورو پرته افغان حکومت پورې تړاو لري.
افغان حکومت او غواړي چې جنگ ته ادامه ورکړي، نو بیا په هغه صورت کې خو نشي کولای امریکایان دوی ته ووایي چې تاسو باید جنگ ونه کړي. نو تر دې ربریده پورې دا مسئله په افغان حکومت پورې هم اړه لري چې افغان حکومت وایي چې موږ سره کوم توافق نه شي، موږ دا کار نه کوو. په نتیجه کې زه فکر کوم چې حالت به داسې چې امریکایان مجبور دي د حکومت کې تغییر راولي. که دا کارو نشي نو دا قرارداد هم د عملي کېدو هغه مواد چې عملي کېږي هغه مواد هم تر پوښتنې لاندې دي.
وید مجده دا هم وایي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ دا خبرې چې د ځواکونو ویستلو ته عجله نه لري نوې نه ده، او طالبان پخوا په شپږ میاشتني بیا په نهه میاشتني او اوس په شپاړس میاشتني د ځواکونو د وتلو په مهال ویش سلا دي.
عجله په دې مانا چې په شپږ میاشتو کې یا په نهه میاشتو کې نه ځو د افغانستان څخه، بلکې د ترامپ خبره همدا وه چې د تر 2000 کال تر پایه پورې موږ په خپل ټول قوتونه له افغانستان څخه باسو. اوس چې دا خبره کوي ځینې منابع بیا داسې تعبیروي چې شاید 200 کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي. داسې نه ده، قرارداد شوی ده، خبره ختم شوی ده.
که څه هم خوشبیني د دواړو طرفو سته، خو البته خبره نیایي سوې نه ده. او دا اوس خبره چې بیا کوي دا هغه خبره ده چې نور هم زما فکر باندې د سولې خبرې شاته وړي.
ځینې پخواني طالب چارواکي دا هم وایي چې طالبان په دې ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون په افغانستان کې لاسلیک شي. دا د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د نهم ځل مذاکرات دي چې ترسره کی.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. په واشنگټن کې ځینې سیاسي مبصرین او مهم چارواکي وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به د سولې موافقه لاسلیک شي، خو د دوی په نظر پر طالبانو باور نشي کېدای چې له القاعدې سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه به عملي کړي. دا چې د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده او د عملي کېدو تضمین به یې څوک کوي؟ سیاسي مبصر انتظار خادم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
دا نو په طالبانو په امریکا پورې اړه لري چې څوک څارونکي چې څوک تضمینونکي ول تغیر هدا پورې تضمینونکي چې د اسلامي شورا د دایمي غړي وي او یا حتی حد اقل غو 15 غړي وي. تضمینونکي د سیمې هیوادونه وي، وای سي غړي هیوادونه وي، مدني ختیځ نه وي. فکر کوم چې هم د حالات غوښتنه ده او هم په عین وخت کې یو شمېر الزامي لارې هم شته چې طالبان پر خپلو وعدو باندې وفا وکړي.
خارجی مطبوعاتو په خپل تبصرو کې دغه اندېښنم خودلې چې اتاکه د طالبانو سره سلام وشي خود تروریزم به په افغانستان کې د جدي ستونزې په توګه دوام ولري. کده سي خادم صاحب نو د سولې موافقه کلاسلی کم شي څه ګټه به ولري افغانستان ته؟
اول دغه چې له امریکا ترې د زراول کال نه تر اوسه پورې ګډون اخیز دی، د هغوی هر موقف د بل موقف پر خلاف باندې تنایې کوي، پارلمان ته کوي، سینمانه ته کوي. د نقیز دریزونه خپل ذات کې د دوو طرفونو ترمنځ شکوک پیدا کولی شي. افغانستان کې د جګړې یو تر ټولو مهم لامل نشئ توکي جرمي فساد دی. موږ لیدلي دي چې که چېرته جرمي فساد له منځه لاړ شي، نشئ توکي له منځه لاړ شي، د انتقام خبره له منځه لاړ شي، نو بیا به تر اوسه مولې په افغانستان کې پاتې کیږي. نو تروریزم کومنګ طالبان امریکا به هڅه یې هم دنیا او تروریزم تعریف کوي نو غواړي طالبان په وچو کې تروریزم تعریف کوي کله چې طالبان سولې تر اجازه د سیاست په ختیږي بیا دلته اصلا د تروریزم مسله مطرح کیږي نه البته چې تروریزم هم وی لکه څنګه چې د امریکایي چارواکو او د افغانستان چارواکو ویل دي اصل یې یو ویل چې نور دي هم طالبان افغانستان حکومت او امریکا په ګډه لمزه یوسي. بله
کچیرته القاعده او داعش د امریکا د ګټو په ضد په سیمه کې او په افغانستان کې جنگي نو کچیرته د موافقه وشي او امریکایان اوزي د افغانستان بیا هم القاعده او داعش دواړو ته د خپل راتلونکو فعالیتونو لپاره افغانستان څومره بیا مهمه سیمه ده او فکر کوئ چې دوی به بیا ملته وجنګيږي؟
افغانستان جغرافیایي موقعیت د ریټ جوړ دی دلته خلک په ځانه کې جګړه کېدلې ده دلته غربت دی بیکاری ده او همصالحا جهالت دی بې تعلیمي ده دا ټول په خپل ذات کې د جګړې لپاره یا هم د جګړه مارو د استخدام لپاره ښه دلایل کېدای شي. هاي کاش امریکا او دنیا پر دې باندې فکر کړی او د جګړې عوامل یې له منځه وړلی اوبه یې له سرچینې پاکې کړی وی. متاسفانه چې دوی چې د سولې مسله معامله کوي دوی به له افغانستان وځي خو د جګړې عوامل به پاتې او بیا هم تاریخ او شنون کی بعد اپ پر امریکا او دنیا په هیواد کې باندې اچي.
آشنا رادیو ندی سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. د اداري فساد په ضد د څارنې او ارزونې ګډه کمیټه وایي چې په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو او فساد د مخنیوي لپاره د دغې کمیټې د سپارښتنو زیاته برخه عملي شوې ده. خو دغې کمیټې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د کورنیو چارو وزارت تر اوسه د لوجستیک په برخه کې د دوی سپارښتنې نه دي عملي کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د میک ل رپورټ نه په هر کلی وای چې په دې اړه به زر له خلکو سره معلومات شریک شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ لري.
ل اداري فساد سره د مبارزې د سارنې او ارزونې خپلواکي ګډې کمیټې یا میک په کورنۍ او چارو وزارت کې د اداري فساد د زیانمنونو په اړه شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په خپل یو رپورټ کې د دغه وزارت په تدارکاتو، لوجستیک او بشري منابعو د مدیریت په برخو کې د جدي ننګونو خبرداري ورکړې وو او په دې برخو کې د اصلاحاتو دراوستلو لپاره دغه وزارت ته شپږ پنځوس سپارښتنې کړې وې. ل شپږ میاشتې وروسته د اداري فساد سره د مبارزې د سارنې او ارزونې کمیټې تازه رپورټ ښیي چې د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو او بشري منابعو د مدیریت په برخو کې لا نیمایي زیاتې سپارښتنې عملي کړې دي خو د لوجستیک په برخه کې د اقداماتو په تړاو دغې کمیټې ته هیڅ ډول رپورټ نه دی وړاندې شوی. د دغې کمیټې غړي میوند روحاني د سې شنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې د رپورټ د وړاندې کولو پر مهال وویل دا میک د رپورت په اساس شپږ میاشتې مخکې د کورنۍ او چارو وزارت د تدارکاتو چارې د یوې منبع لخوا ترسره کېدې چې اوس په دې برخه کې د پام وړ اصلاحات راغلي او همداشان د بشري منابعو د مدیریت په برخه کې هم ګڼې ستونزې چې اداري فساد ته یې لاره هواروله له مخې پورته شوې دي. دغې کمیټې د کورنۍ او چارو وزارت په لوجستیکي چارو کې هم د خپلو سپارښتنو پر عملي کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د میک له دغه رپورټ څخه په هرکلی ویلي چې ژر به په دې برخه کې بشپړ معلومات له خلکو سره شریک کړي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی وویل
وزارت امور داخله از اعلامیه
د کورنۍ او چارو وزارت د میک له تعقیبي اعلامیه څخه هرکلی کوي. په اعلامیه کې یاد شوی پرمختګونه او په دې برخه کې نور زیات موارد به ژر له تاسو سره او ستاسو له لارې د افغانستان له خلکو سره شریک شي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د سر اداره وایي که څه هم د کورنۍ او چارو وزارت د اصلاحاتو د راوستلو لپاره یو لړ اقدامات ترسره کړي دي خو لا هم زیات کار او وخت ته اړتیا ده چې په دغه وزارت کې بشپړ اصلاحات راوستل شي او د اداري فساد مخه ونیول شي. د دغې ادارې مشر سید اکرام افضلی امریکا غږ آشنا ته وویل
اوسنی وزیر پاړه باندې نظرونه په ټوله کې مثبت دي اما د رهبرۍ نه هم که هدف دا وي چې د امنیت قمندانانو په کچه باندې د ولایتونو او د ولسوالیو په کچه نو دلته اوس هم ستونزې شته دي او دغه راز د تدارکاتو په برخه کې او د لوجستیک په برخه کې د قراردادونو د مدیریت په برخه کې تر اوسه پورې ستونزې پاتې دي او په ټوله کې رهبري کې چېرته مونږ وګورو نو هغه ځای کې نه یو چې مونږ وتوانېږو په اطمینان سره ووایو چې د فساد تر مبارزه په ټوله کې په دغه اداره کې ترسره کیږي.
میک په داسې حال کې د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو د تطبیق رپورټ ورکړی دی چې د روانې اګست میاشتې په درېیمه د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د سار ادارې یا سیګار د متحده ایالاتو کانګرس ته په خپل درې میاشتنی رپورت کې د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت خبر ورکړی و. سیګار په خپل رپورت کې ویلي وو چې اوس د افغانستان د ملي وردو 1,380,000 او د پولیسو 1,095,000 سرتیری په انلاین ډول د ماشونو د ورکولو یا ای پی پی ایس په سیستم کې سب شوي دي. دغه ادارې ادعا کړې چې افغان ځواکونو ته په انلاین ډول د ماشونو د ورکولو دا سیستم د فساد د مخنیوي لپاره د امریکا او د همکارانو په هڅه جوړ شوی، ځکه چې پر ویناي افغان امنیتی او دفاعي چارواکي د پولیسو او د اردو په لیست کې خیالي سرتیري هم زیاتوي تر څو د هغوی ماشونه ځان ته واخلي. د افغانستان دفاع وزارت هغه مهال د سیګار دا رپورت په کلکه رد کړی وو او ویلي وو چې وز د ملي اردو پولیسو کې هیڅ خیالي سرتیري نشته دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
د واشنگتن د سټډیونه د سیمې او نړۍ پړه رپورټونه اوري. د امریکا د 19 ایالتونو او کولمبیا د ولسوالۍ مدافع وکیلانو د ټرمپ د ادارې د کوښښ په خلاف قانوني داوا کړې ده چې غواړي د اوږدې مودې قانون بدل کړي چې تر څومره مودې لپاره مهاجر ماشومان په بند کې وساتل شي. د امریکا غږ خبریال ریچارډ گرین په دې باره کې رپورټ را لېږلی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
دغه ایالتونه کوشش کوي چې د 1990 کال د محکمې موافقه په خپل ځای پاتې شي چې د هغه وخت موده محدودوي چې حکومت ته اجازه ده چې یو مهاجر ماشوم د 10 ورځو پورې یا له دې نه لږ توقیف کړي. په دغه موافقه کې د توقیف په مرکزونو کې د ژغورنې او روغتیایي شرایطو لپاره حداقل لارښودنې شوي دي. دغه اداره غواړي چې د محکمې څارنه له منځه یوسي او نوي مقررات د منځته راوړي چې د دغو مقرراتو له مخې به اجازه وي چې مهاجرې کورنۍ تقریبا د نامعلوم وخت لپاره په بند کې وساتل شي. د کالیفورنیا لوی څارنوال هاویر بیسیرا وای
نو چایلد ډیزروز ټو بی لیفت ان کنډیشنز ان اپروپریټ اینڈ هارمفل فور دیر ایج. The actions by this administration aren't just morally reprehensible. As I said, they're illegal. Children don't become subhuman simply because they are migrants. All children are God's children. They're our children. And they're America's
children. هیڅ ماشوم د دې مستحق نه دی چې په داسې نامناسبو شرایطو کې پریښودل شي چې دغه شرایط د دوی د عمر لپاره مضر وي. لکه څنګه چې ما وویل، د حکومت دغه اقدامات نه یوازې په اخلاقي توګه د غندنې وړ دي، بلکې دوی غیر قانوني هم دي. ماشومان دې سپک نه کړي ځکه چې دوی مهاجر دي. ټول ماشومان خدای پیدا کړي دي، دوی زموږ ماشومان دي، دوی د امریکا ماشومان دي او امریکا د دوی سره باید بل ډول رویه ونه کړي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له ډېر پخوانه د کورنیو د تحقیق کېدو د 10 ورځو محدودیت لګولو په باره کې شکایت کوي چې په نتیجه کې خوشی کیږي او آزاد شوي کورنۍ په غیر قانوني توګه امریکا ته نه وځي. په اداره کې هغه کسان چې د مهاجرو په باره کې سخت دریځ لري وایي د وخت محدودیت غیر قانوني مهاجر تشویقوي چې امریکا ته د داخلېدو په باره کې خپل ماشومان د ځان سره راوړي. دوی دلیل راوړي چې دغه نوی قانون به د هغې عقیدې مخالفت وکړي چې وای امریکا ته ماشوم راوړل یو پاسپورت دی چې له یوې لنډې مودې نه وروسته آزادیږي. نور ایالتونه چې په دغه قانوني دعوه کې شامل شوي دي عبارت دي له کنیټیکټ، دلاویر، ایلونایز، مین، مریلینډ، ماساچوسټ، مشیګن، نیوادا، نیو جرسی، نیو مکسیکو، نیویارک، اوریگان، منیسوټا، پنسلوانیا، روډ آیلند، ورمونت او واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وی چې د امریکا د بندیزونو له ختمېدو وروسته چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره وګوري. ولسمشر ټرمپ د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه په وروستۍ ورځ ویلي چې له ایراني ولسمشر سره د مجلس لپاره فرصت شته. په دې اړه نور معلومات په رپورت کې اوري.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د سه شنبه په ورځ له جمهور رئیس ترامپ سره احتمالي خبري رد کړې او ویل ترامپ باید لومړی پر ایران بندیزونه لری کړي
بدون ان که امریکا
پرته له دې چې امریکا له بندیزونو لاس واخلي او هغه غلطه لار پرې نګدي چې غوړه کړې ده موږ به هیڅ ډول مثبت پرمختګ ونه وینو. د مثبتو پرمختګونو کلی په واشنگتن کې ده.
کاغلی روحانی چې په تهران کې خبرې کولې وویل ایران د مشکلاتو هواری غوښت او د عکسونو د اخیستو په لټه کې نه و.
بدون این قدم
دوی بالاستیک توغندی آزمایلی شي خو د دې اجازه نه لري چې په څو ساحو کې دا کار وکړي. دا سرګند را چې په دغه ساحو کې د اټومي وسلو د تولید ساحه هم شته. دا او یو شمیر نور شایان باید بدل شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل په نږدې راتلونکي کې د ایران له جمهور رئیس حسن روحانی سره د ملاقات ښه فرصت شته. نوموړي په فرانسه کې د جی و ډلې د غونډې پر مهال د فرانسې له جمهور رئیس سره په یوه خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل دی نه غواړي چې ایرانیان د اقتصادي بندیزونو له امله زیانمن شي خو امریکا نشي کولی ایران د اټومي وسلو درلودو ته پرېږدي.
دوی بالاستیک توغندي ازمایلی شي خو تاسې د دې اجازه نه لرئ چې د هغوی ساحې وګورئ. دا څرګنده ده چې په دغو ساحو کې د اټومي وسلو د تولید ځایونه هم شته. دا او یو شمیر نور شیان باید بدل.
د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن د دې پرمختګ هرکلی کړی دی.
پر ایران وغږېدو او موږ ټول موافق یو چې ایران ته باید په هیڅ ډول شرایطو کې د اټومي وسلې د ترلاسه کېدو اجازه ورنه کړل شي. اوس د ایران لپاره یو واضح فرصت شته چې راشي او د قرارداد پر تعهداتو باندې عمل وکړي، خبرې له سره پیل کړي او په سیمه کې خپل مخربانه اعمال پرېږدي.
د جرمنی لومړی وزیر انګلا مرکل هم د خبرو په ارزښت ټینګار کړی دی. جرمنی د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې ترڅنګ د قرارداد یو غړی هیواد دی.
ته ادامه ورکو. د هانګ کانګ اجرایه مشر کاری لام پرون د سه شنبه په ورځ وویل دا د احتجاج کوونکو سره خبرو ته چمتو ده، مګر حکومت به تاوتریخوالی ونه مني. د امریکا خبریال کرس هناس په دې باره کې رپورټ را لیږلی.
لام وویل که تاوتریخوالی دوام وکړي یوازنی شی چې موږ باید وکړو هغه دا ده چې د قانون د تطبیقولو له لارې دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوو. ویل دا به د حکومت لپاره مناسبه نه وي چې د هغو احتجاج کوونکو غوښتنې ومني چې تاوتریخوالی او ځورونې ته لاس اچوي. لام وویل موږ غواړو د قانون د تطبیقولو له لارې په هانګ کانګ کې دغه ګډوډ حالات پای ته ورسوو. په عین وخت کې به موږ د خبرو لپاره د شرایطو له برابرولو نه لاس وانخلو. لام د څو میاشتو مظاهرو په وخت کې یو څو تبصرې کړي دي. دغه مظاهرې د هغه لایحې په سر پیل شوي چې وایي هغه کسان دې ولسي چین ته واستولی شي چې جنایت یې کړی وي او وروسته بیا د بشپړ ډیموکراسۍ لپاره غوښتنې هم پکې شامل شولې. احتجاج کوونکي په نظر کې لري چې مظاهرو ته دوام ورکوي. دغه مظاهرې د 1990 کال نه راپه دې خوا چې د هانګ کانګ کنټرول چین ته وسپارل شو د آسیا په مالی مرکز کې سولې ته ستر ګواښ مخامخ کوي. احتجاج کوونکي وایي دوی د هغه څه په خلاف مظاهرې کوي چې دوی ورته د یو هیواد لاندې د دوه سیستمونو له مخې بیجنګ د دغې سیمې کنټرول په لاس کې واخیسته د دوی حقوق له منځه وړل کیږي. پولیسو د شنبې او یکشنبې د ورځو د احتجاجونو په وخت کې اته تنه مظاهره چان بندیان کړي وو چې په دوی کې د پولیسو د سب منصبانو سره نښتې شامل دي. پولیس د احتجاجونو د پراختیا او د غیر قانوني اعمالو سرته د رسولو ملامتي په احتجاج کوونکو باندې اچوي. په داسې حال کې چې د ډیموکراسۍ پلوي د قانون جوړونکو یوې ډلې وویلې دا د پولیسو اقداماتو چې په بشپړ ډول ضرور نه و. د پارلمان غړی اندریو وان ویلې پولیسو احتجاج کوونکي را وپارول چې هغه سرک ونیسي چې د پولیسو سبانسبانو لا پخوا بند کړی وو او د حکومت او پولیسو اقداماتو د احتجاجونو د هفتو په وخت کې د خلکو ترمنځ کرکه پیدا کړله. وان د دوشنبه د ورځې په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل زه فکر کوم چې آخري مسولیت د پولیسو په غاړه ده. د هغه څه دي چې ما ولیدل. زرګونو احتجاج کوونکو د شنبه په ورځ سوله ییز مارش وکړ، مګر په هغه وخت کې په هغه مظاهره چانو باندې پولیسو اوښکې بهوونکي ګاز استعمال کړ چې له نورو سترو ګروپونو نه جدا شو. د پولیسو سیاه منصبانو د لومړي ځل لپاره د احتجاج کوونکو په خلاف د اوبو بمبې استعمال کړې. ځینو احتجاج کوونکو پولیسو په خښتو وویشتل، په کوټکو او د اوسپنې په میلو یې ووهل او په لارو کوڅو کې داسې مواد وپاشل چې پولیس په راښویدل. د فرانسې په بیارتس کې د جی سیون هیوادونو د ډلې مشرانو د هانګ کانګ د خود مختاري ملاتړ وکړ او د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه یې وکړله. د جی سیون عالي غونډې د هانګ کانګ په باره کې د چین او برطانیا تر منځ د 1940 کال د موافقې موجودیت او اهمیت باندې ټینګار وکړ او د ګډې اعلامیې په قول چې پکې د برطانیا او چین تر منځ موافقې ته اشاره شوې ده چې هانګ کانګ د چین برخه ده مګر خود مختاره. د برطانیې صدر اعظم بوریس جانسن خبریالانو ته وویلې د جی سیون ټولو مشرانو د هانګ کانګ د وضع په باره کې ژور اندېښنه څرګنده کړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د برازیل په امازون ځنګلونو کې د اور لمن په پراخېدو ده. د چاپیریال ساتنې ادارې او څېړونکي د نوي ولسمشر پالیسۍ او تجارتي ګټو ته زیاته پاملرنه د ځنګله د سوځېدو لوی لامل بولي. حکومت پاوسته امر کړی دی چې له نورو مامورینو سره لاس یو کړي او د اور مخه ونیسي. پامو کې په دې اړه د آرش عرب اسدی د رپورټ پښتو ژباړه ده.
د برازیل حکومت په امازون ځنګلونو کې د اور د قابو کولو لپاره عسكر لیږلې دي. د برازیل حکومت وروسته لاغه دا پریکړه وکړه چې د اروپایي ټولنې مشرانو خبرداري ورکړ که برازیل د امازون اور کنټرول نکړي دوی به ورسره لوی سوداګریزه موافقه لغوه کړي. په دې انځور کې چې له ناسا څخه اخیستل شوی ښکاروي چې د اور له امله ډیر ژوي او ونې له منځه تللي او په بې ساري سرعت ځنګلونه سوځېدلي.
دا ډول پیښې دلته هر کال کیږي خو موږ نشو ویلی چې څوک یې مسؤلیت لري. دا هر کال تکرارېږي او هیڅ چا ته سزا نه ورکول کیږي.
د چاپیریال ساتنې ډلې او څېړونکي وایي د لرګیو سوداګر او کروندګر ښایي د باراني ځنګلونو ته اور اچولی وي چې ځمکه د کاروبار د پیلولو لپاره وکاروي. خو د برازیل ولسمشر بل ډول نظر لري.
زما په نظر ډیر قوي شک موجود دی چې دا به د هغو انجیوګانو کار وي چې فدرالي حکومت پرې مرستې بندې کړي دي.
څېړونکو سږکال تر اوسه شاوخوا 3000 اور لګېدنې ثبت کړې دي چې د تیر کال په پرتله 80% زیاتوالی ښیي. د دغو اورونو نیمایي یې په امازون سیمه کې بل دي. د نړۍ ځینو مشرانو په ټویټر کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د امازون اور یو نړیوال بحران بللی. ماکرون د وو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې ویل امازون یا هغه سږي چې د ځمکې د اړتیا وړ په سلو کې 40 اکسیجن تولیدوي د سوځېدو په حال کې دي او د دې اور په وژلو کې د فرانسې ژمنه اعلان کړه.
په امازون کې موږ ټول مشترکې ګټې لرو، ټول اندېښمن یو. اول موږ باید د برازیل سره د دې اور په وژلو کې مرسته وکړو او بیا د ځنګلونو پر بیا جوړولو کې چې ځایي خلکو او این جی او کارکوونکو ته د دغو ځنګلونو د ساتلو لپاره چې موږ ټول ورته اړتیا لرو د انکشافي فعالیتونو زمینه برابره شي، ځکه دا زموږ د چاپیریال د تنوع او اقلیم لپاره یوه خزانه ده.
امازون د نړۍ تر ټولو لوی باراني ځنګلونه دي چې د برازیل او بولیویا په شمول د جنوبي امریکا په څو هیوادونو کې تیر شوی. د ځنګلونه د نړۍ 40% اکسیجن تولیدوي خو د کاربن ډای اکساید زیاته برخه جذبوي. په دغه ځنګلونو کې 3 میلیونه ډوله ونې، بوټي او ژوي موندل کیږي او 1 میلیون بومي انسانان پکې ژوند کوي. ساینس پوهان باور لري چې د امازون د ځنګلونو له منځه تلل د اقلیم د تودوخې لامل کیدی شي.
Thank you.
قدر منوریدیم که دوم نیم ساعت خبری پختو خبرونه هم په همدیزی پای ته رسیدي. د تل په سیر په لاندو شیبو کې د دریخ خبرونه اوریدل مهیروي. تر بیا خدای ملشه.